زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د ماښام شپږ بجې دي. زه احمد تکل یم او د ازادي راډیو نننې نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجلې ته تاسو ته راغلاست وایم. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي، خبرونه او راپورونه لرو. ولسمشر حامد کرزی د ناتو له عمومي منشي غوښتي چې هغه کسان چې په افغانستان کې د جهاد فتواوي ورکوي باید د نړیوالې ټولنې په تور لیست کې شامل شي. په دې ماښامنۍ خبري مجله کې د دې او نور موضوعاتو په اړه راپورونه او مطالب خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت خبري سرویس واوري چې فرشته جلال زی اوروي.
مو کړی د مهمو خبرونو سرخطه. جمهور رئیس حامد کرزی نن په پاکستان انتخاب کړی چې له تروریزم سره په مبارزه کې کافي هڅې نه کوي. د ناتو تړون مهم منشي اندروس فوګراسموسن په پاکستان ژغ وکړ چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ګام پورته کړي. د پاکستان په لوی صنعتي ښار کراچي کې نن عمومي ویر اعلان شوی وو، او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران ټینګار کړی چې د خپل اتمی پروګرام په اړه مذاکرو کې پر مخ ګام واخلي. پوره خبرونه واوري. جمهور رئیس حامد کرزی نن د ناتو د عمومي منشي اندروس فوګراسموسن سره تر لیدو وروسته خبريالان ته وویل چې پاکستان د وسلوالو طالبانو د تشدد د مخنیوي په ارتباط له افغانستان سره د مرستې په خاطر هیڅ عملی ګام نه دی پورته کړی. جمهور رئیس کرزی په کوټه کې پر هزارګانو ورستیو حمله ته په اشاره کې وویل چې دا حمله څرګندوي چې وضعیت له کنټرول د وتلو په حال کې دی، او دواړه گاونډیان اوس په یو اور کې سوځي. ولسمشر کرزی وویل چې په ورستیو کې د پاکستان د المانو د ویشوره د مشر دا خبره چې په افغانستان کې انتحاري حمله روا دي څرګندوي چې پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې صادق نه دی. د ناتو تړون عمومي منشي اندروس فوګراسموسن نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د افغانستان سره په سرحدي سیمو کې د تروریستانو د فعالیت او د پاکستان لوري ته د وسلوالو د پناه ځایونو د موجودیت په اړه هغومره اندېښنه لري لکه د افغانستان خلک. اندروس فوګراسموسن وویل،
I really encourage the Pakistani military and the Pakistani government to
د وایزه واقعا د پاکستان پر حکومت او پاوځ ژغ کوم چې په سرحدي سیمو کې د دغه تشدد او تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره ګام واخلي. اندروس فوګراسموسن وویل، د تروریزم هر ډول باید وغندل شي، او په افغانستان کې د انتحاري حملو په اړه د پاکستان د المانو د یوې شورا د مشر روسي څرګندونی رد کړي. په ننګرهار کې د سلهاو محصلینو لخوا نن سهار سوله ییزه مظاهره وشوه. دوی ادعا کوله چې د پوهنتون د رخصتوی پر مهال یو شمېر محصلین د امنیتي ادارو لخوا په بیلابیلو تورونو نیول شوي او دوسیې نه دي څېړل شوي. په ننګرهار کې د طب پوهنځي تعلیم او تربیه پوهنتون او په درونټي کې د ننګرهار پوهنتون محصلینو په یو وخت دغه سوله ییزې مظاهرې تنظیم کړې وې. حکومتي چارواکو تر اوسه په دې ارتباط څه نه دي ویلي. پاکستان په لوی صنعتي ښار کراچي کې نن عمومي ویر وو. پروند دغه ښار په عباس ټاون سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي یې شاهګان دي، په 14 کې لښته لږه 15 سلوېشتنه ووژل شول. 14 مواد په موټر کې ځبر ځای شوی او د کراچي ښار د شاهګانو د مسجد په وړاندې وچاودید. د پاکستان د سند ایالت د پولیسو مشر جنرال فیاض لغاری نن په کراچي کې د پرنیو 14 په ازادي راډیو ته وویل، د وای دا ډیر قوي 14 مواد او زما باور په داسې سیمه کې چې لګڼې ګونی ډکه وي د 14 لپاره برابر شوی وو. د 14 سیمه عباس ټاون د شګان لډیر ګڼمیشتو سیمو څخه ده. د چا حکومتي چارواکو په وینا پرون د 25 منځله ودانیو په وړاندې په بل 14 کې هم 150 تنه زخمیان شول. نن یو سړی چې ځان په پاکستان کې د جندلا په نوم د سنی سختري جوړډلو ویان معرفي کړی، ازادي راډیو ته ټلیفون وکړو د پېښو مسؤلیت واخیست، خو دا ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر پر ایران ټینګار کړی چې د خپل اټومي پروګرام په اړه مذاکرو کې پر مخ ګام واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري نن د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې وویل چې د ایران د اټومي لانجې ډیپلوماتیک د حل د تل لپاره له قید او شرط څخه پرته انتخاب نشي پاتې کېدلی. د جان کیري په وینا، که چېرې ایران په جدیت د خپل اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې ګډون ته تیار وي، نو د دې لانجې د حل وخت لا شته.
The focus for the moment, the first focus is the most urgent focus.
د وای پوس وخی اساسی تمرکز پر دی چې باید د ایران د اټومي لانجې پر عاجل تمرکز وشي چې لا هم یو ستر ستونزه پاتې ده. دا هغه خطر دی چې په ټوله سیمه او په حقیقت کې په ټوله نړۍ کې خپریږي، ځکه د اټومي وسلو د نه پراختیا له تړون سره تړلې ده. نو اساسی تمرکز پر هم دی له ایران سره خبري به یوازې د دې لپاره چې خبري وشي پر مخ نه ځي. خبري د داسې ځند وسیله نشي کېدای چې په پای کې وضعیت لا هم خطرناک کړي. نو د خبرو لپاره وخت محدود دی. په عین حال کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر یوکی امانو پر ایران ټینګار کړی چې په غیر ضروري ډول باید دغه مذاکره ونه ځنډوي. د فرانسې د فوج ول وروډبه چارواکي نن وویل چې دا امکان شته چې په سیمه کې د القاعده یو مهم مشر ابوزید به د مالی په شمال کې د فرانسې او چاد د پوځونو په ګډو عملیاتو کې وژل سوی وي. ابوزید د الجزایر دی. دا عملیات د مالی په شمال کې د اسلام پالو وسلوالو پر ضد شوي وو. پر ابوزید تور دی چې په مالی کې د ګڼ شمېر غربیانو په تشتولو کې لاس درلود او په کینیا کې د رای ورکولو په شرایطو برابر 4.3 میلیونه خلک په داسې ټاکنو کې برخه اخلي نن چې د دې هیواد لپاره ډېر مهم ګڼل سوی دی. په کینیا کې به نن د ولسمشر د پارلمان د غړو والیانو او سیمه ییزو چارواکو د ټاکلو لپاره رای واچول سي. نن د رای د مرکزونو تر پرانستل کېدو څو ساعته مخکې له په دغه هیواد کې په تشدد کې لږ تر لږه د 1500 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی و.
د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اوري. ازادي راډیو په منځني څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 څپه په لوی ښارونو کې خبريږي. د خبرونه پر راپورونو کې به واوري چې ولسمشر حامد کرزي د ناتو عمومي منشي ته ویلي دي هغه کسان چې په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي باید د نړیوالې ټولنې په تور لیست کې شامل شي. د ماشوم د حقونو یو مدافع شورا له افغان حکومت څخه غواړي چې د دوی د حقونو خوندي کولو ته پاملرنه وکړي.
د شورا موږ د ستونزې راوړي چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره لاس رسي وکړي.
د ښځو د حقونو فعالانه بیا له افغان میرمنو غواړي چې په نوي کال کې د خپلو حقونو لپاره لاس یو کړي. په نورو موضوعاتو کې امنیتي چارواکي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې وایي د ولسي جرګې د یو پخواني وکیل او د ولسمشر د خپلوان ساتونکو پر ملکي وګړو ډزې کړي.
صاحب د قضات باید دومره تواضع او تقوا هم ولري چې خپل وسلې د بیګناه خلکو په مقابل کې د خودخواهي له لحاظ نه استفاده ونه کړي.
دا موضوع مو په یو راپور کې څېړلې. د خبري مجلې ته تر پای غوښ شي. نور موضوعات هم لرو. اوس هم د دې مخامنې خبري مجلې لومړی موضوع. ولسمشر حامد کرزی وایي هغه خلک او ډلې باید د نړۍ په تور لیست کې شامل شي چې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي. ولسمشر کرزی دا څرګندونې نن د پاکستان د علماو د شورا د مشر طاهر اشرفي د خبرو په ځواب کې وکړي. ښاغلی کرزی چې نن د ناتو له عمومي منشي سره په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وینا کوله وویل د طاهر اشرفي خبرو ډېر متاثر کړی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن بیا د پاکستان له پوځي او سیاسي مشرانو غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې او ثبات په اهمیت ځان پوه کړي، ځکه چې د افغانستان سولې او ثبات د دې په وینا د پاکستان په ګټه دي. د موضوع تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال اسد الله لودین پر راپور کې.
ولسمشر حامد کرزی وایي د پاکستان د علماو شورا د مشر له څرګندونو څخه داسې ښکاري چې پاکستان تر اوسه له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې عملی ګامونه نه دی پورته کړی. حامد کرزی وایي د طاهر اشرفي خبرو چې په افغانستان کې ځانوژونکي حملې روا بللي هغه حقایق روښانه کړل چې مخکې له دوی سره وو خو مفهوم یې ورته ګونګ وو. ولسمشر کرزی په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل هغه کسان او ډلې باید د نړۍ په تور لیست کې شامل شي چې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي.
طبیعي خبره ده هغه څوک چې د تروریزم ملاتړ کوي او دوی حسابي چې خلک ووژني باید د نړۍ د اخلاقیاتو په تور لیست کې شامل شي. دا د خلکو ژوند ته یو بې احترامي ده چې تروریستانو ته د انسانانو د وژنې اجازه ورکوي.
ولسمشر کرزی د پاکستان د خیبر پختونخوا، کراچۍ او کوټه وروستیو حملو او د ملکی کسانو وژنې ته په اشاره وویل چې حالات له کنټرول څخه د وتو په حال کې دي. نوموړي وویل چې دا ډول حالات د هیچا په ګټه نه دي، بلکې له پاکستان سربیره افغانستان او سیمې ته هم زیان رسوي. ولسمشر کرزی چې د دوشنبه په ورځ د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن سره په کابل کې یو خبري کانفرنس ته خبرې کولې وویل د پاکستان حکومت کولی شي د بلشوي اور په مړ کولو کې اساسي رول ولوبوي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ موسن هم د پاکستان د علماو شورا د مشر روسي خبرې وغندلې او له پاکستان څخه وغوښتل چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې جدي او عملی ګامونه واخلي.
I strongly condemn the statements that suicide attacks are
زه هغه خبرې په جدیت سره غندم چې وای ځان وژون کې حمله جواز لري. دا ډول تروریستي حمله هیڅ د توجیه وړ نه دي. اوس باید پاکستان سیاسي او پوځي رهبری دا درک کړي چې د افغانستان سوله او ثبات او د دې هیواد پرمختګ د دوی په ګټه دی.
په ځینو راپورونو کې د پاکستان د علماو شورا د مشر طاهر اشرفي له خولې ویل شوي چې په افغانستان کې ځانوژون کې حمله روا او جایز دي. که څه هم مولانا طاهر اشرفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دا ډول څرګندونې نه دي کړي او خبرې یې تحریف شوې دي، خو دې مسلې د افغان او بهرنیو چارواکو جدي عکس العملونه راپارولي دي.
د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د ښاغلي راسموسن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې د یو پاکستاني عالم دینی عالم وروستۍ څرګندونې وغندلې. په همدې حال کې د افغانستان په حکومت کې ځینې سرچینې وایي چې څو تنه هغه طالب قمندانان په پاکستان کې وژل شوي چې له افغان حکومت سره یې د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې وه. د افغان حکومت یو مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کسان د پاکستان د استخباراتي شبکو لخوا وژل شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وایي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر هغه طالبان یا وژل شوي او یا هم نیول شوي دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته لیواله وو. د موضوع تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبريال نسیم شفق پر راپور کې.
که څه هم افغان حکومت په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان وروستیو اقداماتو ته په خاص سترګه ګوري، خو ځینې حکومتي منابع وایي چې اووه تنه طالب قمندانان تازه په پاکستان کې وژل شوي دي. د افغانستان ځینو حکومتي منابعو د خپل نوم د نه ښولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا طالب قمندانان د پاکستان د استخباراتي شبکې یا ISI لخوا وژل شوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مرستیال او د دې هیواد د ملي امنیت په خوانی رئیس رحمت الله نبی هم ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې ګڼ شمېر هغه طالبان یا وژل شوي او یا هم نیول شوي چې له افغان حکومت سره د سولې خبراتو ته تیاری ښودلی وو.
پاکستان همیشه د جهاد په نامه زموږ هیواد ته تروریستي رالېږلی، انتحاري رالېږلی، تفرقه باندې اخته دي، او هر هغه څوک چې د سولې طرفدار وي هغه متاسفانه یا بندیانېږي یا وژل کېږي. او همدا اوس هم دا لړۍ پاکستان کې روانه ده. هر هغه څوک چې دی افغانستان د سولې طرفدار دی طالبانو کې هغه نیول کېږي یا وژل کېږي.
پاکستان د افغان حکومت او د افغانستان د سولې د عالی شورا په غوښتنه څه موده وړاندې کابو شل تنه طالب مشران له خپلو زندانونو څخه آزاد کړل. افغان حکومت د پاکستان له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه یې په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره د نوموړي هیواد ښه نیت وباله. افغان حکومت چنګار کوي چې د پاکستان له زندانونو څخه د طالب مشرانو خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې لروانو حلوزلو سره ډیره مرسته کوي، ځکه د افغان چارواکو په خبره دا کار پر افغان حکومت د وسلوالو طالبانو باور زیاتوي. خو د افغان حکومت د ځینو منابعو د سرګندونې چې ګوندې سولې ته یو شمېر لیواله طالبان په پاکستان کې اوس وژل شوي، په افغانستان کې د سولې پر وړاندې د پاکستان لخوا یو بل خنډ بلل کېږي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ماشومانو د ملي شورا په نوم ټولنې پر حکومت غږ کړی چې د هیواد د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب لپاره تدابیر جدي کړي. د دې شورا د مرکز او ولایتونو غړي ماشومان چې شمېر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي نن په کابل کې غونډه وکړه. د دې شورا چارواکي وایي د دې ماشومانو ستونزې او غوښتنې به په نږدې ورځو کې ملي شورا ته وسپاري څو اړوندو دولتي ادارو ته یې ورکړي چې اجرات وکړي. خان محمد سین او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د نهو ولایتونو ماشومانو له دولت څخه وغوښتل چې د هیواد اساسي قانون د بشر د حقونو د سازمانونو او د ماشوم د نړیوال کنوانسیون له اصولو سره سم دي، د دوی د ستونزو اواره ته هسي جدي کړي. دوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ماشومانو د ملي ادارې لخوا په کابل کې سره راغونډ شوي وو، وی ویل چې اقتصادي ستونزو او نامنیو د هیواد ګڼ شمېر ماشومان د ژوند له مختلفو نعمتونو او حقونو بې برخې کړي او حکومت باید د دوی د ژوند خوندیتوب او روښانه راتلونکي ته عملي لارې چارې غوره کړي. د ننګرهار، هرات او غور د ولایتونو ماشومان وویل.
کوم زمانو سباون د شورا موږ د ستونزې راوړي چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره لاس رسي وکړي
اطفال اصلا که خورته کې به مواد مخدر آغشته میشن دولت ما خواهش میکنه که دولت باید رسیدگی کنه به این کار بگوشم
زه د هرات ولایت یم هلته ماشومان مجبوریږي چې د مخدر او موادو خرڅلاو ته اړستل شي او یا په خپل هم مخدر او موادو ته مخه کړي زه د غور ولایت یم زموږ په ولایت پر ماشومان شاقه کارونه ډیر دي هلته د کورنۍ او غریبۍ ده موږ غواړو دولت د دې ستونزې حل ته ژر تر ژره اقدام وکړي
په جوړې غونډه کې د کابل دایکندي ننګرهار بامیان او بدخشان هرات غور فاریاب او نیمروز ولایتونو ماشومانو ګډون کړی و د افغانستان د ماشومانو د شورا د ادارې یو تن مسؤل شیرخان احمدزی وویل سربیره د دې ولایتونو پر ماشومانو د نورو ولایتونو ماشومان هم د کابل په لور خوځېدلي او هغوی به هم خپلې ستونزې او غوښتنې په ورته غونډو کې بیان کړي
هدف هم دا ده چې ماشومانو ته اجازه ورکړل شي چې دوی له مختلفو ولایتونو راټول شي او د خپل د ستونزې دوی لري راټولې کړي او شورا کې مطرح کړي تر څو چې دوی د خپل مشکلات مسؤلینو ته ورسوي دوی ته اصلا د ذهني او روحي او رواني لحاظ دوی ته باید وعده ورکول شي څنګه چې موږ تاسو ګورو نن ماشومان ته دومره توجه نشته ښه به دا وي چې حداقل عملا یو څه اقدامات وشي او دا شورا عملي اقدام لپاره یو زمینه ده
د ماشومانو د دې غونډې د جوړولو مالی لګښت په افغانستان کې د کاناډا سفارت په غاړه اخیستې ده د کاناډا سفیر ګلیډوی ډیویډسن له یادو ماشومانو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې د دوی پر ستونزو به غور وشي راپورونه وایي په دې هیواد کې نامنیو اقتصادي ستونزو او ټولنیزو ناخوالو پر ماشومانو ناوړه اغیز کړی او دغو ستونزو ډیر ماشومان د ښوونې روزنې روغتیا سالمې جسمي او ذهني ودې او پرمختګ څخه بې برخې کړي دي د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د هیواد په 9 ولایتونو کې د ماشوم د حقونو د خوندیتوب ادارې فعالې کړي او له 2006 میلادي کال راهیسې له شاوخوا 15,000 بېوزلو او هغو ماشومانو سره چې له خطر سره مخ دي مرستې کړې دي
په راپور کې مو واورېدل چې د ماشومانو د حقونو یوې مدافع ټولنې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د ټولو افغان ماشومانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کړې ده په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر ښځینه فعالانو نن د افغان ښځو پر اوسنی وضعیت ژور خپګان وښود دوی پر ټولو افغان میرمنو غږ وکړ چې پر روان 1992 لمریز کال کې د خپلو حقونو او د لاسته راوړنو لپاره فعاله مبارزه وکړي د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي وویل چې په 13 کلونو کې افغان میرمنو هغه ډول چې لازم او پرمختګ ونه کړ ځکه چې د دوی ترمنځ لازمه هماهنګي نه و موجوده په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري
د افغانستان د مدني ټولنو استادو د ولسی جرګې او شمیر غړي او ځینو فعالو خزو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت لا ټول افغان خزو څخه وغوښتل چې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره جدي مبارزه وکړي په ولسی جرګه کې د خزو چارو او مدني ټولنو د کمیسیون رئیس فوزي کوفي د دوشنبه په ورځ په کابل کې په 13 کې د خزو د ستونزو او لاستراوړنو تر عنوان لاندې کانفرنس کې وویل چې خزو په 13 کلونو کې ښه فرصتونه درلودل خو لکه څنګه چې لازمه وه ورڅخه ګټه پورته نه کړه
زه د هغو شرایطو څخه چې همدا اوس زموږ د مدني ټولنې ترمنځ حاکم دی راځي نه یم مدني ټولنې اوسمهال د سیاستمدارانو په لاس کې دي هر سیاستمدار د ولسی جرګې هر یو غړی یا د سیاست د برخې فعال د مدني ټولنې یو ګروپ په اختیار کې لري او د هغه نه استفاده کوي
میرمن کوفي زیاته کړه ښځې باید د خپلو حقونو د لاسته راوړلو لپاره بهرني ملاتړ ته سترګې ونه نیسي بلکې د خپلو غوښتنو د عملي کېدو لپاره پر حکومت فشار راوړي د افغانستان د ښځو د سیاسي مشارکت د کمیټې مشرې سورایا پرلیکا غونډې ته وویل کچېرې په نوي لمریز کال کې ښځو د خپلو حقونو لپاره جدي مبارزه ونه کړه نو په راتلونکي کې به ښځینه نسل دوی ملامتې کړي هغې د مارچ 8 ته اشاره وکړه او ویل چې ښځې باید دا ورځ په خورا شور او ځواک ونمانځي
یو وار بیا ژمنه کوو او دا ورځ د جشن په توګه نه لمانځو بلکې دا ورځ د مبارزې او عدالت غوښتنې په ډول لمانځو
په افغانستان کې اوس مهال یو شمېر ښځې پر مهمو او کلیدي پوسټونو ګمارل شوې په کابینه کې 2 وزیرانې د وزیرانو 15 مرستیالانې او په ولسي جرګه کې 9 وکیلانې یو شمېر سناتورانې یو والی او دغه راز یوه ښځه د ولسوالۍ په توګه دنده ترسره کوي یو شمېر فعالې ښځې وایي چې ښځې باید په افغانستان کې تر دې هم ډېرې دولتي څوکۍ او سیاسي فعالیتونه ولري
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کابل د پولیسو چارواکي وایي چې د ولسی جرګې د پخوانی غړي جمیل کرزی د ساتونکو لخوا د دریو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل کړې. د بلې خوا د دې پیښې په اړه د بېلابېلو نظریاتو تر څنګ یو شمېر کسان وایي چې باید امنیتي ساتونکو ته داسې لارښوونې وشي چې له خلکو سره ناوړه چلند ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د حمیدې هارون عثمان په راپور کې واورئ.
د کابل امنیتی مسولان وایي چې د هغې پیښې په اړه جدي څېړنه کوي چې د ولسی جرګې د یوه پخواني غړي د ساتونکو په ډزو کې درېو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال جنرال داود امین د ولسی جرګې د پخواني غړي جمیل کرزی د ساتونکو لخوا د کابل ښار د کارتي چار په سیمه کې د یوې ښځې وژنه او د دوو نورو ملکي وګړو ټپي کېدل تېروتنه وبلله او وویل چې په دې اړه د پولیسو تحقیقات دوام لري.
په دې پیښه کې یو سوء تفاهم چې د جمیل کرزی سابقه وکیل د پارلمان د بادیګاردانو چارته د دې په کور کې البته دنده ترسره کوي، د هغو د شک او د تعدید د لاندې یو ټونس موټر چې هغو کې درې کسه سپرلی وي، د دې د ډزو په اساس یو زنانه چې پشادت رسیدی دو نفر نور البته زخمی کیږي.
د دوشنبه په شپه د کابل ښار د درېمې امنیتي اوزې اړوند د کارتي چار په سیمه کې د جمیل کرزی وسلوالو ساتونکو په یو تونس ډوله موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې یوه ښځه ووژل شوه او دوه تنه نور ملکیان ټپیان شول. د کابل د امنیت قوماندانۍ مرستیال وایي چې د ولسی جرګې د پخواني غړي جمیل کرزی ساتونکو پر دې موټر د شک له مخې ډزې کړي، خو د پوځي چارو کارپوه جنرال نورالله قلومي په دې باور دی چې باید حکومت د بېګناه خلکو د وژنې سمه پوښتنه وکړي او په ښارونو کې د هغو کسانو په ټینګه څارنه وکړي چې وسلې لري.
در هغه کسان چې وسلې په لاس کې دي دا د چارواکو وظیفه ده چې هغو ته د وسلې د استعمالولو د قانون د پوهېدلو ټول شیان باید هغو ته را معلوم وي. هغه باید چې وسلو لري، لکه چې کسان دي چې صاحب دي او قدرت دي، صاحب د قدرت باید دومره تواضع او تقوا هم ولري چې بې ځایه خپل وسلې د بېګناه خلکو په مقابل کې مثلا د خودخواهي له لحاظ نه، د فخر فروشي له لحاظ نه باید ځنې استفاده ونه کړي. هر ورځ داسې بېګناه خلک د بابل نامه، دغه بل په نامه، یو د بمباد په نامه، دو بل د مثلا ځان وژنې په نامه دلته وژل کېږي. دا ولس د دې ول نه دي چې هر ورځ بې ځایه خپل ځانونه له لاسه ورکړي.
جمیل کرزی چې ویل کېږي د ولسمشر کرزی له خپلوانو څخه دی، درې کاله مخکې هم کله چې د ولسی جرګې غړی و د کابل د مرکزی سیلو په سیمه کې د موټر په ټکر کې 15 کسه وژلي و.
سمغه غږ له ازادۍ رادیو اوري. نو سم یو بل راپور. افغان او د ناتو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو ته د بهرنیو ځواکونو د پوځي اډو او تاسیساتو د سپارلو په اړه خبرې کوي. ولسمشر حامد کرزی او د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرسموسن نن په کابل کې په خپله خبري غونډه کې چې مخکې هم تاسو جزئیات واوریدل خبريالانو ته ویل چې په 2014 کال کې د ناتو ځواکونو تر وتلو وروسته به یو شمیر پوځي تاسیسات افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د راپورونو له مخې نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 800 لوی او کوچني پوځي مرکزونه لري چې نږدې نیمایي ترل شوې دي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند او په دې اړه تفصیل.
افغان حکومت او ناتو چارواکي وایي اوس مهال د بهرنی ځواکونو ځنی پوځي تاسیسات افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن د دوشنبه پر ورځ په کابل کې ولسمشر حامد کرزی سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو ته د نړیوالو ځواکونو د پوځي تاسیساتو سپارل هم د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو یو برخه ده. همدارنګه ښاغلی راسموسن وایي د پوځي مرکزونو تر سپارلو وروسته باید دوی ته دا ډاډ حاصل شي چې آیا افغان حکومت د دغو مرکزونو د ساتنې او مدیریت توان لري او کڅنګه.
But of course you also point to an aspect that is important.
یقینا تاسو دا ټکی ته اشاره وکړه چې مونږ ته ډیر مهم دی. مونږ له افغان حکومت سره خبرې کوو ترڅو دا حاصل شي چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه ډول مرکزونو څخه په بشپړ توګه په اقتصادي، تخنیکی او مدیریتي ډول ګټه اخیستل کیږي. مونږ باید له دې ډاډ شو چې افغان حکومت سپارل شوی پوځي مرکزونه او ځایونه په ښه ډول اداره کیږي او آیا افغان دولت ته ګټه لري.
د راپورونو مخ افغان چارواکو تر دې په خوا پر نړیوالو ځواکونو انتقادونه کول چې ګواکې له افغانستانه د وتلو سره سم خپل پوځي اډې له منځه وړي. په کابل کې د ایساف ځواکونو د مسؤلینو په خبره دوی په افغانستان کې 800 پوځي مرکزونه لري چې نیمایي یې تړل شوي او یا هم افغان ځواکونو ته سپارل شوي. د ایساف د معلوماتو له مخې د دغو پوځي مرکزونو شاوخوا اویا یې منځني او نورې کوچني مرکزونه دي. افغان ولسمشر حامد کرزي په دې غونډه کې وویل د ناټو له چارواکو سره یې له پخوا څخه د دغو مرکزونو پر سپارلو خبرې کړي. ولسمشر کرزي وایي د دغو پوځي مرکزونو په اړه یې د ناټو له چارواکو سره هر اړخیز خبرې کړي.
هغه
ځایونه چې موږ یې د پوځي او پولیسي مرکزونو لپاره مناسب وبولو به یې ساتو. کوم ځایونه چې باید په ولسي مرکزونو بدل شي هغوی ته به یې وسپارو، او په هغو ځایونو کې چې اړتیا ورته نشته، مثلا کوم ځایونه چې په دښتو کې دي، موږ پر هغو پیسې او د خپلو ځواکونو وخت نه ضایع کوو. موږ له ناټو سره په دې اړه له مخکې نه په عملي او سنجول شوې توګه په تماس کې یو.
که څه هم تر اوسه نړیوالو ځواکونو نه دي ویلي چې افغان دولت ته څو پوځي مرکزونه سپارلي، خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو تر دې مخکې ویلي چې 16 مهم پوځي مرکزونه ورته سپارل شوي. د راپورونو له مخې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې شاوخوا 15 لوی پوځي اډې لري چې د کندهار، بګرام، شینډند او مزار پوځي اډې پکې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي نړیوال ځواکونه تر ډیره په هغو ولایتونو کې خپل پوځي مرکزونه تړلي چې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپارل شوي. معصوم ایوند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو تاسو کولای شئ چې د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ باندې هم وګورئ. په د آزادۍ رادیو د انټرنیټ باندې آدرس دی azadiradio.com او azadiradio.org. او دا هم د خبرونه پروسی برخه کې نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه. د سوریه د حکومت د سیاسي اپوزیسیون جلاوطن مشر معاذ الخطیب د سوریه په شمال کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې سیمو کې له یاغیانو سره کتلې دي. په همدې حال کې د سوریه ولسمشر بشار اسد وایي چې د بهرنیانو تر فشار لاندې برانه شي او خپل وطن به پرې نږدي. د ازادۍ رادیو خبری څانګې په دې اړه یو راپور برابر کړی چې مهم ټکي فراه هیواد اوروي.
د سوریه د ملي ائتلاف تبیید سوی مشر شاغلی الخطیب د یکشنبه په ورځ د ګاونډي هیواد ترکیه څخه د سوریه شمالي سیمه ته ولاړ او هلته یې د جرابلس او منبیچ په ښارونو کې له وسلوالو پاسون کوونکو سره لنډه کتنه وکړه. وړاندې له دې چې الخطیب سوریه ته داخل سي، هغه د ترکیه د غازنټیپ په ښار کې د حکومت د مخالفو یاغیانو د 260 قومندانانو او د اپوزیسیون له فعالانو سره غونډه وکړه. د غونډې هدف د سوریه د حلب ولایت لپاره د مشر انتخابول و. حلب ولایت 5 میلیون نفوس لري. الخطیب پر داسې وخت سوریه ته سفر کړی چې د حلب ولایت په شمالي ښار او د هومس د مرکزی ښار په شمول په نورو ګڼو سیمو کې د حکومت او مخالفینو ترمنځ سخت شخړې روانې دي. د حلب په ښار کې یاغیان د حکومت د ملاتړ کوونکو شهبها ملیشاو په وړاندې چې پر دوی برید کړی و جنګیږي. د راپورونو پر اساس د حلب ښار د باندې مخالف وسلوالو د سورزو جګړې وروسته د پولیسو اکاډمي په خپل کنټرول کې راوستله. په داسې حال کې چې د جګړې پر وخت ډېره مرګ ژوبل اوښتې ده، اپوزیسیون د حکومت د 150 عسکرو د وژنې خبرې کوي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد بریتانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز ته په امریکا کې ویلي دي د ده حکومت له هغو کسانو سره خبرو کولو ته تیار دی چې غواړي خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي، خو جمهور رئیس ټینګار وکړ چې هغه به تر خارجي فشار لاندې رانسي، نه خپل هیواد پرېږدي او نه هم له واک څخه ګوښه کیږي. د بشار الاسد مرکه په تلویزیون کې خبره سوه. جمهور رئیس په سوریه کې د برتانیا مداخله غیر حقیقي او احمقانه بللې ده. دی زیاتوي
موک اترنګ له بریتانیا توقع وکړو چې د سوریه په جګړه کې رول ولوبوي. په داسې حال کې چې هغوی د سوریه د مسلې نظامي کول غواړي، له بریتانیا څخه دا توقع څرنګه کېدای شي چې د سوریه په مسله کې رول ولوبوي، حالات ښه او پیاوړي کړي؟ څرنګه موږ له هغوی څخه د شخړې د کمولو تمه کولی شو چې هغوی غواړي ترورستانو ته پوځي وسایل او مهمات ولیږي. هغوی هڅه نه کوي چې د سوریایانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه برابره کړي. له برتانویانو څخه دا توقع لرل منطقي نه ده.
په عمان کې د اردن ملي هوایي سلطنتي شرکت وویل دوی د امنیتي دلایلو پر اساس د سوریې پر فضا خپل پروازونه بند کړي دي. دغه او یو شمیر نورو هوایي شرکتونو تیر کال دمشق ته خپلې منظمې الوتنې بند کړې.